ریو اوري پروانه خبرونه کې دوی منی مې ډیره برخه ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځنګړي شوی خو په لومړی نیوي کې اوري چې د سولې علي شورا وې پاکستان ته د افغان ولسمشر راتلونکي سفر باید د سولې پاړه پر عملی ګامونو متمرکز وي. خو درته مخ کې خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چې لګرست وړاندې کیږي په کې اوري په القاعده پوری تړلې او جنگلیو د سوریې په شمال لویدیس کې د اپوزيشن لمنځلارو قواو زین سیمې ونیولې. خو اوس د افغانستان خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارفي اوروي.
د خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې علي شورا وايي چې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني له سفر وروسته باید هغه هیواد د سولې د پروسې په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي چې په سوریه کې د جنگیدونکو ایران میشته افغان مهاجرینو په اړه موثق اسناد نه لري. او د افغانستان لومړی میرمن بيبي ګل غني وايي چې په فرانسه کې د حجاب د مخنیوي په اړه د فرانس پریس اجانس سره د دې خبرې تحریف شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وايي چې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني له سفر وروسته باید د هغه هیواد د سولې د پروسې په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د ولسمشر غني سفر باید د پخواني ولسمشر د سفرونو خلاف د لاسراوړنو څخه ډک وي.
این بار برخلاف سفرهای رئیس جمهور
دی وای دازل باید زمرد پخوانی ولسمشر سفرونو خلاف دوی باید پرعملی او مشخص ګامونه باندې خپل بحث متمرکز کړي تر شباتی او سمبولیکو مسایلو تیرسي. ولسمشر اشرف غنی د چین له سفر څخه تر رسیدو وروسته تیر ورځ په کابل کې رسنوي ته وویل چې پاکستان ته د تګ چمتووالی نیسي. ښاغلی غنی وايي چې له افغانستان سره د پاکستان د همکارۍ نتیجه به راتلونکي اونۍ کې معلومه سي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم د پاکستان د همکارۍ د جلب په خاطر هغه هیواد شل سفرونه وکړل. خو د واک ورستوي کې ویل چې دا سفرونه یې د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټور نه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې د جنگیدونکو ایران میشته افغان مهاجرینو په اړه موثق اسناد نه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج نن ازادي راډیو ټول چې د ایراني چارواکو سره د پخوانی اړیکو له مخې دا مسله بیا اساسه ده. د تیر اوسو میشته را په دغه داسې راپورونه ورکول کیږي چې ایران په هغه هیواد کې میشت افغان مهاجر سوریه ته د جګړې لپاره استوي. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه مسله د نړیوال کنوانسیون سره په ټکر کې بللې و. د افغانستان لومړی میرمن بيبي ګل غني وايي چې په فرانسه کې د حجاب د مخنیوي په اړه د فرانس پریس اجانس سره د دې خبرې تحریف شوې ده. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر څخه په خبرسوي خبر پاڼه کې د میرمن غني له قوله ویل شوی چې دا د افغانستان د اساسي قانون سره سم د افغان میرمنو د ټولو حقوقو پر عمل تړکوي. په دې ورستي کې د فرانس پریس خبري اجانس په انګلیسي ژبه په فرانسه کې د حجاب د نه کولو ترینوالان یو مقاله د افغانستان د لومړی میرمنې لخلې په داسې حال کې خبره کړه چې د خپل د شوزو د حقوقو د تامین په برخه کې کمپاین پیل کړی دی. او د کابل او بامیان ولایتونو پر لوی لارتلونکو مسافر وایي چې یو شمیر زورواکو سانو د پروان ولایت د قربن ولسوالۍ کې د تیر درو ورځې را په دی خو د لوی لار د تاګ راتګ پر مخه بند کړی ده. د مسافرینو په سیمه کې ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د لارې بندېدو د ټول کارونو ټکنی کړي او کو دولت یې د بیرته خلاصون غو نه خوري موجوده ستونزې به نوري هم زیات شي. د راپورونو لمخې د تیر درو ورځې را په دی خو د پروان ولایت د قربن ولسوالۍ څخه ولایت شورا ته وناکام موټرس کاندي د غلار ترافیک پر مخ بند کړی ده. د پروان ولایت چارواکي پېښمنې خوای چې په دې برخه کې د کورنوي چارو وزارت خبر ورکړی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سالم احمد سالي وړاندې کوي.
یو بریتانوی شزه چې په اصل کې د ایران ده او هڅه کوله په تهران کې د نارینه وو د والیبال په مسابقه کې ګډون وکړي په یو کلبن محکومه سو. 25 کلنه غونچه قومي د جون میاشتې پر شلمه د تهران له آزادۍ سټډیوم بهر چې په پام کې و د والیبال د ملي ټیم د ایتالیا په وړاندې مسابقه وکړي نیول سوی و. غونچه قومي تیر میاشت محاکمه سو. د هغې مدافع وکیل علیزاده تباتبایی نن په تهران کې وویل چې د محکمې د حکم له مخې میرمن غونچه په یو کلبن محکومه سوې ده. د ایران رسنیو د تبایی دا خبری هم راخیستی چی ویلی دی دا غنچه دا محکومی دو پاره تر اوسه کم رسمی دلیل نده ورس پرل سوی. هغه په ټپ نمبر میاش کې ویلی و چې د رژیم پر ضد تبلیغاتو تور ورباندې لګول سوی دی. میرمن غنچه تر اوسه پوری 128 ورځې په توقیف کې تیری کړی دی. د ایران د بشري حقوقو تر ټولو لوړ چارواکي په خپل هیواد کې د اعدامونو په اړه د ملګرو ملتونو د انتقاد په ځواب کې وویل چې په ایران کې په سلو کې درې نوي اعدامونه د مخدره موادو د قاچاق وړونکو دي. د ایران د بشري حقوقو د شورا مشر محمد جواد لاریجانی دغه خبره د ملګرو ملتونو د یو راپور په ځواب کې وکړه چې پر ایران یې د زیاتو اعدامونو په خاطر پکې انتقاد کړی و. د لاریجانی څرګندونې د دغه هیواد د عدلي وزارت په ویبپاڼه کې د شنبې په ورځ خپرې شوې دي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د اکتوبر پر 23 یې خپور کړی ویل شوي چې د 2013 میلادي کال د جولای او د 2014 میلادي کال د جون میاشتو ترمنځ په ایران کې لږ تر لږه 1250 تنه اعدام شوي دي. د عراق پانبر ولایت کې د دولت پلوه سنی قبایلو یو مشر وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې د ده د قبیلې ګڼ کسان وژلي دي. راپورونه وایي په وروستیو کې د سختریزې ډلې تر 200 زیات قبایلیان ښځې او ماشومان وژلي دي. د سنی قبایلو مشر شیخ نعیم القود وایي د اسلامي دولت سختریزې ډلو سختریزو وسلولو نن په راسلما کې د ابول نمر قبیلې 50 تنه نور غړي په محضر کې وژل. دغه قبایلو وروسته له هغې دغه کلي ته پناه وړې وه چې د اسلامي دولت ډلې وسلولو د هیت په نامه ښارګوټی ونیوی. د القود وایي چې په راسلما کې د دې قبیلې شاوخوا 125 غړي لا هم د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي. د البو نمر قبایل د عراق له دولتي ځواکونو سره اوژه په اوژه د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي. په همدې حال کې د اسلامي دولت په نامه ډلې که څه هم د امریکا په مشرۍ ایتلاف لخوا ورباندې هوایي حملې کیږي، په وروستیو اونیو کې د عراق د انبار ولایت نور سیمې هم په خپله ولکه کې راوستلې دي. په القاعده پوری تړلو جنګیالیو د سوریې په شمال ویدیس کې د اپوزیسیون لمنځلارو قواو ځینې سیمې ونیولې. د سوریې د بشري حقوقو د سر ډلې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي چې د جبهه النصره په نامه ډلې جنګیالیو په عدلب ولایت کې څو کلي د سوریې له یاغي وسلوالو ډلو نیولې دي. دغه ډلې زیاتوي د النصره جنګیالیو د دغه سیمو تر نیولو مخکې 15 ورځې له منځلارو وسلوالو سره چې د سوریې د انقلابیانو جبهه هم پکې شامله وه جګړه وکړه. دا د اپوزیسیون د منځلاري ځواک چې لوی دي زمراتړ کوي ورستي ماتې ګڼل کیږي. دغه منځلاري ځواک د سوریې په شمال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ستا د وفادارو ځواکونو او سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي تیر میاشت په سوریه کې 1,048 ملکیانو په ګډون 15,001 کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د ختیس په هوسیمو کې چې د بلتون غشتونکو په کنټرول کې دي، ځایي اوسیدونکو نن په لانجمنو انتخاباتو کې رای اچوي. خبریالانو د یغینو ترولکې لاندې سیمې دونیسک د رایو په ځینو مرکزونو کې دننه د وسلوالو کسانو د حضور په اړه راپورونه ورکړي دي. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې نن وویل چې دغه انتخابات د اوکراین له اساسي قانونه سرغړونه ده او په غیر قانوني ډول پر قدرت د ولکې له ټینګولو سره ورته والی لري. د ادارې اعلان کړی د هغو سازمانونو پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي چې دغه انتخاب باتې تنظیم کړی دي. هغه کسان چې د لوهانسک او دونیسک په ځینو برخو کې ځانونه چارواکي ګڼي وایي په دغو انتخاباتو کې دغو دوه خپل سرو جمهوریتونو ته مشران او ولسي شوراګانو ته غړي ټاکل کیږي. د اوکراین حکومت د امریکا متحده ایالاتو اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون وایي دغه انتخابات غیر قانوني دي، خو روسي چارواکو ویلي چې دوی به د دغو انتخاباتو نتایج په رسمیت وپیژني.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوریدل سولې علي شورا وایي پاکستان ته د افغانستان راتلونکي سفر باید د سولې په اړه پر عملی ګامونو متمرکز وي.
این بار برخلاف سفرهای رئیس جمهور سابق ما، اینها گام‌های عملی و مشخص صحبت خود را متمرکز بسازند.
دفاع وزارت وید لوګر ولایت پازری ولسوالۍ کې به ژمنی تصفیوي عملیات پیل کړي. د افغانستان او هندستان د محصولاتو ګډ نندارتون د یکشمې په ورځ په کابل کې پرانیستل شو. او د کونړ سرپرست ولیوي د مانوګي او ټپور ولسوالیو ځینې پولیس چارواکي نظامی څارنوالۍ ته معرفي کړي.
مانوګي او د ټپور د ولسوالۍ چارواکي امنیتي امیر جنایي له رول ته مونږه حوزې لرو، نو ما په دغه وجه نظامی څارنوالۍ ته مکتوب لیکو چې ورور تاسو په دې باره کې تحقیق وکړو.
د کونړ والی وایي کې د شي دغه کسان د لرګیو په قاچاق کې لاس لري. د خبرونې دوه مینیمې ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې. د
د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې افغانستان او پاکستان به د سولې په اړه خپلې مشخصې او مشروع غوښتنې له یو بل سره طرحه کړي. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار آزادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د افغان ولسمشر راتلونکی سفر باید د سولې په اړه پر عملي ګامونو متمرکز وي. د سیاسي چارو کتونکي هم پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر مهم بولي او هیله څرګندوي چې دا سفر به ښې لاسته راوړنې ولري. قسیم سولمل په دې اړه راپور راکوي.
پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په درشل کې د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې دا ځلې د سولې په اړه د پاکستان له حکومت سره پر عملي ګامونو خبرې وسي. ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. د سولې عالی شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله ده پاکستان ته د نوي افغان ولسمشر سفر تشریفاتي نه بلکې پر عملي ګامونو متمرکز وي.
فکر کوم
پاکستان ته د ولسمشر سفر یو فرصت دی، د دې لپاره چې دوی دا ځلې د پخواني ولسمشر خلاف پر عملي او مشخصو ګامونو خپلې خبرې متمرکز کړي. شغل قاسمیار پر پاکستان د نفوذ لرونکو هیوادونو له لورې فشار راوړل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم ګام وباله. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې سوله د افغانستان د خلکو اړتیا ده او دوی له بېلابېلو لارو غواړي په هیواد کې د دایمي سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي. ولسمشر وویل چې پاکستان ته د یو کاري سفر چمتووالی روان دی او د افغانستان په سوله کې به د دې هیواد د همکارۍ اندازه په راتلونکو اونۍ کې څرګنده سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم شل ځلې پاکستان ته سفر وکړ خو ونه توانید دغه هیواد په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره همکاري ته چمتو کړي. حامد کرزي د واک په وروستیو ورځو کې وویل پاکستان ځکه په افغانستان کې له سولې سره همکاري نه کوي چې افغان حکومت یې غوښتنې نه دي منلې. ښاغلي کرزي وویل د پاکستان اساسي غوښتنې دا دي چې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ کنټرول په لاس کې ولري او افغانان د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان سعودي عربستان او چین ته د افغان ولسمشر سفر ته په کتو پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته خوشبيني دي. د سیاسي چارو کارپوه محمد یونس فکور په دې اړه داسې وایي:
زه فکر کوم پاکستان ته د دې تګ ضروري دی، لوی کار یې په مخ کې دی. دا په دې پورې اړه لري چې سعودي عربستان او چین څومره په دې قانع سوي دي چې نور نو په افغانستان کې وینو ته یو البسته تجارت باید شروع کړو، کار چې هغوی پر پاکستان هم یو څه سیاسي فشارونه وارد کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په چین کې د آسیا د زړه هیوادونو یا استانبول د پروسې په غونډه کې ویل چې سوله د ده د حکومت له سترو لومړیتوبونو څخه ده او له ګاونډي هیوادونو یې وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي. خو به کتل سي چې آیا پاکستان دا ځلې په افغانستان او سیمې کې د سولې او ثبات د راوستلو په برخه کې د افغان حکومت غوښتنو ته څه ډول ځواب وایي؟
پر راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې پاکستان ته د افغان ولسمشر راتلونکي سفر باید د سولې په اړه پر عملي ګامونو متمرکز وي. د همدې خبرې او راپورټ د په اړه باندې د ډیر بحث لپاره هم د اوس سره په مستقیمه ټلیفوني کرخه کې د سیاسي چارو کارپو او په پاکستان کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ احمد سعیدی په مستقیمه ټلیفوني کرخه کې لمر سره دی. سعیدی صاحب محترم، سلام علیکم، ستړي مشه، که لطف کوي وایي چې څه فکر کوي د سولې شورا په عملي ګامونو باندې تاکید کوي، دغه عملی ګامونه څه کېدلای شي ستاسو نظره؟
متاسفانه د سولې شورا ډېر کاله کېږي دا تکراراً دا خبرې کوي. زه نه غواړم دغه خبر باندې تبصره وکړم، دغه فعالیت او دغه لاسترارونی خلکو ته معلوم ده. اما زما باور دا ده چې دغه سفر چې محترم اشرف غنی پاکستان ته ځي یو تشریفاتي او تعارفي سفر وي. مونږ افغانان بدبختي مو دا ده چې د هر اول سفر نه د هر اول حرکت نه غټه غټه ارزوګانې او غټه توقع لرو. بیا نو ګورو چې محترم اشرف غنی په پاکستان کې څه شی مطرح کوي، پاکستانیان په مقابل کې څه به وایي. وروسته چې دا سفر تمام شو، وروسته غواړي چې په دې باره کې تبصره وکړو. زه داسې باور لرم چې دغه سفر در چون د افغانستان جنګ پیو شپه آماده نه دي شوی چې په یو سفر کې حل شي. خامخا رفت آمد ته ضرورت ده. مخکې هر څومره خوشبینی کول نه د منطق خبره ده او بدبینی کول هم د منطق خبره نه.
بله سیدی صاحب محترم، پاکستان به یوازې په همدغو د خبرو په تبادلې باندې د مذاکراتو په ترسره کېدو باندې دې ته قانع شي چې بالاخره د سولې په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي له افغانانو سره، که څنګه؟
زما باور دا ده په دې سفر کې د پاکستانیانو هدف دا ده چې وګوري چې ډاکټر اشرف غنی نوی رئیس جمهور څه طرحې لري، له پاکستان نه څه غواړي. د ده طرح یو پس منظر د سولې په باره کې څه شی وي، او بل طالبانو ته څه امتیاز ورکوي، پاکستان ته څه امتیاز ورکوي، موږ ته څه امتیاز ورکوي، خپلو ته څه امتیاز غواړي. یعنی پاکستان غواړي چې د محترم ډاکټر اشرف غنی احمدي اندیشه، باور او طرحې ته معلومات پیدا کړي، وروسته بیا خپل سیاستونه مطرح کړي.
دې ته په کتو چې پاکستان د ښاغلي مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي په خبره پاکستان غواړي چې د ډیورنډ کرښې رسمیت په افغانانو باندې عملي کړي، او بلاخره د افغانستان بهرنۍ پالیسي یا بهرنۍ سیاست تګلاره په خپل لاس کې واخلي، د همدغو دوو عناصرو لپاره دوی نه غواړي چې د سولې په برخه کې کار وکړي، آیا دا خبرې به بیا هم د ولسمشر غنی په وړاندې دوی مطرح کړي که څنګه؟
په دې سفر کې پاکستان د ډیورنډ کرښې او د افغانستان د آینده سرنوشت په باره کې مطرح ونه کړي، اما زیاتره کوشش وکړي چې د ډاکټر اشرف غنی د افغانستان رئیس جمهور هغه چې په زړه کې دي، د هغه په مغزو کې دي، د هغه لپاره معلومات پیدا کړي، بیا وروسته خپل سیاستونه مطرح کړي.
بلې، د سیاسي چارو کارپو او پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیدی کور ودان ژوندی اوسې. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی خبرې مو اوریدلې، او هغه ویلې چې د ده په باور به اوسنی سفر هم تشریفاتي وي، خو پاکستان به په دغه سفر کې هڅه کوي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی اندیشه او نظر د خپلو پروګرامونو په اړه باندې جلب کړي، او د هغه په اندیشه او فکر باندې پوه شي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې به ژمنې تصفیوي عملیات پیل کړي. تېره ورځ د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د پولیسو او ملي اردو په یوه ګډه اډه باندې له انتحاري حمله وشوه، او له هغې وروسته د سپوک او درنو وسلو ډزې هم په یاد سیمې وشوې چې د ملکیانو په ګډون 14 تنه پکې وژل شول او 13 نور ټپیان شول. د لوګر د ولایتي شورا رئیس به له حکومت غواړي وړاندې له دې چې ژمی را ورسیږي باید په سیمه کې پوځي عملیات وکړي، او ولسوالۍ ته غځېدلې بندې لارې خلاصې کړي. نور حال د رحمت الله افغان پراپور کې.
په داسې حال کې چې د ازري ولسوالۍ د امنیت په اړه له خلکو او د لوګر له امنیتي چارواکو سره اندېښنې موجودې دي، د دفاع وزارت په دې ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبره کوي. د دې وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د فتح په نامو عملیاتي پلان بشپړ شوی چې د لوګر د ازري ولسوالۍ هم په دې پلان کې شامل ده، او ډېر ژر به په کې عملیات پیل کړي.
موږ د فتح عملیاتو په چوکاټ کې د لویو ژمنیو عملیاتو پلان ترتیب کړی چې د لوګر د ازري ولسوالۍ هم په همدې پلان کې شامل ده. ډېر جدي ورباندې کار روان دی چې انشاءالله دغه عملیات به ډېر ژر په ټول هیواد کې پیل شي.
د شنبه په ورځ د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د چوترې په سیمه کې د پولیسو او ملي اردو په یو ګډه اډه باندې موټر بم حمله وشو چې د چارواکو په وینا د ملکیانو په ګډون 14 تنه پکې ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل وایي چې په وژل شوي او ټپیانو کې له امنیتي سرتیرو سربیره ماشومان او ښځې هم شامل دي. په دې حمله کې یو جماعت او څو کورونه هم ویجاړ شول. ښاغلي وکیل حکومت په سیمه کې د عملیاتو غوښتنه وکړه، او له مرستندوی موسونه یو غوښتل چې له ځانمنو کورونه سره مرسته وکړي.
نړیواله ټولنه نن د بشري مرستو غوښتنه د خیال ته د بشري مرستې وسی له حکومت نن هیڅ ادا د کیدایز لري ولستا امنیتی تدابیر ډیر کی لار او تخلاص کی تر څو چې لار او تخلاص نه سي حضرت کال په کال دغه کې وبد او حوادث سره مخ کیږي، قرباني به ورکوي، او له ولسم سره نه ګل دغه د چې د تر اوسه پورې دی خلکو په پیغام شریکي کې ځان نه شریک کړای، باید عاجل هيئت ولېږي او د خلکو راتنیوي وي.
هغه زیاته کړه چې د شنبه د ورځې په خنړی حمله کې ملکیانو ته نږدې 4 میلیونه افغانۍ زیان اوښتې. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسولیت په غاړه اخیستې. د لوګر امنیه قومندان عبدالحکیم ساغزای وایي چې د لوګر د ازري ولسوالۍ د لارې د خلاصون لپاره یې عملیاتي پلانونه جوړ کړي چې له ژمي وړاندې به عملي سي.
د ازري پر لارې باندې موږ جدي کار کوو، او موږ په دې باره کې ډېر سخت تدابیر نیولې دي، تر پلان باندې کار کېږي. انشاءالله ممکن په دې ژمي کې موږ د ازري د لارې د خلاصېدو لپاره د عملیاتو پلان موږ لرو.
د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د دې ولایت لا یو نه امن ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې د پاکستان له تر منګل او پاړچینار سره ګډه پوله لري. د دې ولایت امنیتي مسولین وایي چې وسلوال مخالفان په اسانۍ د پولې له هغې غاړې دې ولسوالۍ ته راځي چې که یې مخنیوي ته تدابیر ونه نیول سي، د دې ولایت سربیره به د کابل امنیت ته هم ګواښ رامنځته کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د لوګر د ازرې په ولسوالۍ کې د ژمنیو تصفیوي عملیاتو د راپور مو واوریدل. البته باید ووایو چې د ازرې ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د چارواکو په خبره د دې ولسوالۍ ټولې غځېدلې لارې بندې دي او د لارو د خلاصېدو غوښتنه د دوی ولایت چارواکي مطرح کوي. همدغه د لارو د بندېدو مسأله د افغانستان په اکثرو سیمو کې چې ناامنې دي تکرار ده او ټولې سیمې چې ناامنې دي د دې مسألې شاهد پاتې شوي. هغو دوستانو چې د اس ام اس 1313 له لارې د افغان بي سیم د مخابراتي شرکت له لارې ازادي راډیو ته پیغامونه را لېږلې دي، البته د هلمند څخه دوی ډېر تاکید په دې کړی دی چې باید ټولې لارې هلته بېرته پرانیستل شي. احمدي له هلمند څخه لیکلي دي چې د سنګین د ولسوالۍ ټولې لارې بندې دي، ځینې طالبانو ځینې حکومت بندې کړي، خلک ډېر په عذاب. حاجی اغاجان هم د هلمند د سنگین ولسوالۍ نه لیکلي چې د دې ولسوالۍ ټولې لارې بندې دي، ځینې طالبانو بندې کړي او ځینې بیا هم حکومتي چارواکو بندې کړي دي او علت نه دی معلوم. عبدالخالق رحیمی هم له هلمند څخه لیکلي چې موږ غواړو چې په هلمند کې امنیت راشي، د کجکی د برېښنا د جوړولو کار بیا پیل شي او د هلمند په ځینو ولسوالیو کې ټولې غځېدلې لارې چې د طالبانو او یا هم زورواکو لخوا بندې شوي دي او خلک په عذاب دي، باید دغه لارې بېرته پرانیستل شي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سي مخابراتي شرکت لاري 1313 پیغام واستوي او د ازادي راډیو سره د خپلې سیمې د راپورونو خبرونو او ستونزو په شریکولو کې همکار پاتې شئ. اوس به هم راشو د افغانستان او هندستان د محصولاتو ګډ نندارتون د پیل پاړه. د افغانستان او هندستان د محصولاتو ګډ نندارتون د یک شنبه پورې په کابل کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو په ګډه همکارۍ جوړ شوی، په لزګونو غرفو کې پکې افغاني او هندي تولیدات نندارې ته ایښودل شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي د هندستان او نور هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت په خاطر د داسې نندارتونونو جوړول اغیزناک بولي. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان او هندستان په لومړنی ګډ سوداګریز نندارتون کې په لسګونو ډولونو بیلابیل لاسي صنایع، کرنیز ماشین آلات، پلاستیکي تولیدات، پرقی او د موټر جوړونې لوازم په کابل کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په دې درې ورځني نندارتون کې 15 غرفې د افغان او 15 نورې د هندي سوداګرو محصولاتو ته ځانګړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بهرنیو اړیکو مسول ازرخ حافظي د یکشنبه پورز د دې نندارتون د پرانستلو په مهال د هغې په موثریت ټینګار وکړ او ویل په دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبره کې د دې نندارتون هدف داسې په ګوته کړ:
در راستای همکاري های
د نندارتون د افغانستان او هندستان د خصوصي سکتورونو د همکاري د دوام په خاطر د افغانستان د سوداګري خوني او د هندستان د سوداګري د فدراسيون لخوا جوړ شوی دی او د مارکیټینګ یو برخه ده. دوی خپل او موږ خپل تولیدات معرفي کوو او هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو ته هم د لاري ښه جنس په کم نرخ اخیستلی شو.
ښاغلی حافظي هیله ښیي چې د داسې نندارتونونو لړۍ دوام پیدا کړي او هندستان هم کله په خپل هیواد کې افغانیو تولیداتو ته د نندارې زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له دې وړاندې هم ډیر داسې نندارتونونه جوړ شوي دي او پکې د ترکیې په شمول د ډیرو نورو هیوادونو تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. په همدې ډول په ځینو بهرنیو هیوادونو کې د افغاني تولیداتو د نندارتونونو په جوړولو سره افغانستان توانیدلی چې د قالینو په ګډون خپل تولیدات وځلوي او په نړیواله کچه مارکیټ ورته پیدا کړي. په همدې حال کې دې نندارتون ته راغلي کسان او کورنۍ د داسې نندارتونونو له جوړولو خوښي څرګندوي او وایي د دې لارې د بیلابیلو هیوادونو له تولیداتو خبرېږي. حسنا شیرزاد چې په دې نندارتون کې وه، ازادي راډیو ته ویل په دې سره به افغان سوداګر هم د خپلو تولیداتو کیفیت ښه کېدو ته وهڅول شي.
دغه سي هغه چې نوښتګاو تدویرو څخه مونږ کولای شو چې ډیر ګټه واخلو. یوې خوا زمونږ هغه بازارګانان تاجران چې دي خپل هغه تولیداتو د بهرنیو تولیداتو سره مقایسه کوي او بیا یې وګوري چې کوم ځای دی هغه نیمګړتیا لري ارم ارم موثر ده.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي په بهرنیو هیوادونو کې د افغاني تولیداتو د نندارتونونو جوړولو لپاره هم هڅې پیل کړې. په ورته وخت کې افغان اقتصادي کارپوهان د داسې نندارتونونو په دوام ټینګار کوي، خو وایي چې له دې سربیره باید افغان محصولاتو ته د سیمې او نړۍ په سطح د بازار موندنې سهولتونه هم ډیر شي.
از کابل تا زابل، له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
د کونړ سرپرست ولی وی د مانوګي وټاپور ولسوالی او د مرکز د پولیسو یو شمېر مسولین نظامی څارنولۍ ته معرفي کړي. شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته ویل دوی ځکه څارنولۍ ته معرفي کړي چې د لرګیو د قاچاق په اړه د لاس لرلو په اړه ترې تحقیقات وشي. په دې اړه نور راپور له کونړ د روح لانوري په راپور کې.
کونړ والی شجاع الملک جلاله په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل د چارتره شوبار کوم موټر چې څو ورځې وړاندې نیولې وو هغه له مانوګي ولسوالۍ مرکز ته را رسېدلې وو او په لاره کې پرتو پولیسو او امنیتي مسولینو یې د تګ مخه نه ونیولې. نو ده هم د پولیسو یو شمېر مسولین نظامی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي.
مانوګي د ولسوالۍ نه رابر کلی په وټاپور را تیر شوي دي. بیا یو ورځ مخکې د دغه ځین داغلي دي. مانوګي او د وټاپور د ولسوالۍ چارواکي هم امیر جنایی لرو دلتا منگا حوزه لرو انو ما پا دقا وجه نظامی سرنوالی تا مکتوب بولی که چه رو رو تاسی بده برای تحقیق و که هستل مجرمین و متحرکین چې څوک دی په دې کې پیسې اخلي او دا راپریدي هغه بایچو.
والی وای ملي امنیت هم مانوګي او وټاپور ولسوالۍ ته د خپل کارکونکو څخه د تحقیق لپاره یو پلاوی لیږلې دی او دا به له تحقیق وروسته معلومه شي چې څوک د لرګیو په قاچاق کې لاس لري.
او خپل رئیس د امنیتي ملي پرون یو حیات وټاپور ته لیږل دی چې د خپل امنیتي ملي د ارګانونو نه تپوس وکړي چې دا ولې او دې کې څوک دخیل دی. هغه په خپله ایسه کې کار شروع کړی. البته څارنوالي د نظامي مسولیت لري چې معلوم کړي چې کوم ځای د لرګي بار شوی د موټروان پکې د هغې نه به تپوس وکړي.
کونړ اوسېدونکي وایي که چېرته امنیتي مسولین په قاچاق کې لاس ونه لري نو هیڅوک جرات نه لري چې یو لرګی هم له خپل ځایه وخوځوي. خلک وایي دوی والی سره د قاچاقو په مخنیوي کې پوره همکاري ته چمتو دي. د یادونی وړ ده چې له تیرو دریو لسیزو د کونړ ځنګلونه د ځنګل وهونکو لخوا وهل کیږي او وهل شوي لرګي په قاچاقي ډول او په نورو مختلفو بهانو له کونړ وستل کیږي. له ډېر پخوا خلکو شکایت کولو چې د لرګیو په قاچاق کې امنیتي مسولین لاس لري. خو دا لومړی ځل دی چې د کونړ والي په قاچاقو کې د لاس لرلو په تور یو شمېر امنیتي مسولین نظامي څارنوالۍ ته معرفي کړي دي.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د خوست والی په وای د خوست سرپرست والی په هغه یورزنی کانفرنس کې چې د حکومتي اوایدو د ډیروالي او د اوایدو د ځای کېدو د مخنی پړه جوړ شوی حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړ چې په ټولو چارو کې د اصلاحات راولي او د ملي اوایدو د ځای کېدو مخه دی ونیسي. تفصیل د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د خوست چارواکو اړوندو حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړ چې د وی میاشتې په موده کې په ټولو چارو کې اصلاحات راولي او د هغو ناقانونو کړنو مخه دی ونیسي چې له کبله د حکومت باور ته زیان رسیږي او یا د دوی د بمسؤلیتۍ پر اساس ملي عواید ضایع کیږي. د شنبه په ورځ خوست والی عبدالجبار نعیمی چې په خوست کې د حکومتي عوایدو د څرنګوالي او د ضایع کېدو د مخنیوي په لارو چارو جوړ شوي یو ورځني کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې ټولې ادارې باید د دوی په چارو کې د غیر مسؤولو اشخاصو د مداخلې مخه ونیسي. کارکن او ژمن مامورین باید د ځاني او رواني خوندیتوب څخه برخمن وي او په نږدې وخت کې ټولې ادارې خپل تشکیلات تکمیل کړي.
موږ په ځان ته یوه میاشت وخت ټارګټ ټاکو چې په یوه میاشت کې دننه دننه باید په ځینې ادارو کې هغه نه وخت کس اصلاح سي کوم چې موجود په ځینې ادارو کې هغه ضایعات مخه ونیول سي کوم چې اوس روان دي. غیر قانوني مداخلې په ادارو کې باید بند سي. د ټولو هغه مامورینو چې هغه قانونمند کار کوي د هغه مسؤلیت خپل ټول تشکیلات باید د ټولو ادارو تکمیل تر څو ادارې وکولی شي په هر ځای کې خپل هغه ضرورت مطابق اجراس.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینیر حمید شاه د عوایدو د کمیدو ځینې لاملونه داسې په ګوته کړل.
د پخواني جمهور رئیس د فرمان په ترڅ کې غلام خان یو ترانزیت بندر اعلان شوی دی. حالانکه چې د وزارت تجارت هغه پروتوکول چې د پاکستان له هیواد سره لري هغه د داخلي تجارت یو بندر په صفت معرفي کړی دی. په 1908 کال کې د خوست ګردیز سرک شروع شوی دی او د خوست ګردیز سرک د جوړېدو لپاره 18 میاشتې وخت ورکړ شوی و چې موږ دا هم لا ډیر ګڼو. ولې هغه 18 میاشتې فکر کوم په 8 کلونو بدلې شوې. بل ستونزه چې موږ او تاسو لرو، موږ او تاسو دلته په حد ډیر پانګوال لرو، خو متاسفانه چې د هغوی د پانګونې لپاره موږ تر اوسه پورې نه یو پدې توانې دي چې مناسب شرایط رامنځته کړو.
انجینیر حمید شاه زیاته کړی چې خوز بشمیره طبیعي معدنونه لري، خدا چې خوز سرحد ته نږدې ډېر زیات د تګ او راتګ لارې لري، نو دا طبیعي مواد د هغې جملې نه کرومې ډبرې په ناقانونه توګه قاچاقېږي او دا کار هم په زیاته پیمانه د عوایدو د ضایع کېدو لامل ګرځي. یاد دیوی په خوز کې ګمرکات د حکومتي ادارو ځینې خدمات خوز خاروالي نفت او ګاز برېښنا جایدادونو او حکومتي املاکو څخه ترلاسه شوي عواید هغه سرچینې دي چې حکومت هره میاشت ورڅخه د پام وړ عواید ترلاسه کوي، خو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ تر عملیاتو وروسته د خوز عواید 30% لږ شوي دي.
وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. سالی محمد سالی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې د جنگیدونکو ایران میشتو افغان مهاجرینو په اړه موثق اسناد نه لري. د سولې علي شورا وایي چې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته باید هغه هیواد د سولې د پروسې په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. د کابل او بامیان ولایتونو پر لوی لار تلونکو مسافر وایي چې یو شمیر زورواکو د پروان ولایت په غوربند سیمه کې د تیرو دریو ورځو راپدې خور باندې د تګ را تګ لار بند کړې ده. یو بریتانوي شته چې په اصل کې د ایران د او هڅه کوله په تهران کې د نارینه وو د والیبال مسابقه کې ګډون وکړي، په یو کال بند محکومه شوه. د ایران د بشري حقوقو تر ټولو لوړ چارواکي په خپل هیواد کې د اعدامونو په اړه د ملګرو ملتونو د انتقاد په ځواب کې ویل چې په ایران کې په سلو کې 93 اعدامونه د مخدرو موادو د قاچاق ورون کړي. د عراق پنبر ولایت کې د دولت پلاوه سونی قبایل یو مشر وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې د د قبیلې ګڼ کسان په وروستیو ورځو کې وژلې دي. په القاعده پورې تړلو جنگیالیو د سوریې په شمال ویدیس کې د اپوزیسیون له منځلارو قواوو ځینې سیمې ونیولې. او د اوکراین د ختیځ په هغو سیمو کې چې د بلتون غوښتونکو په کنټرول کې دي، ځایي اوسیدونکي نن په لانجمنو انتخاباتو کې رایه اچونه کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. د سپورت خبرونو ته خراغلی. احمد شاه عبدلی سل روزنی سیالیو سلورما سیالی د میساینه کا امول عبدل ترمنز برابر پایت ورسله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادی رادیو ته ویل د کورنیو ټیسټ لوبو یا سل روزنی سیالیو په د لوبو کې د پچا د امول عبدلی لوبدل مشر وغټل او د میساینه کلب دلی ته د توپهانی بلنه ورکړه. میساینه کلب دلی په خپل لمړی پانی یا اننګز کې د ټولو لوبغاړو په سوځ د 330 په تمنډي جوړ کړی. چلډلی فضل نیازی او 22 او امیر منګل 93 منډي وکړي. دا مو توپ چونکو لخوا عبد الله درې، حشمت الله شهیدی دوا او محبوب شاه هم د سیالي لوبدلی دوه لوبغاړي وسوځول. امو د خپل توپهانی په لومړی پانی کې د ټولو لوبغاړو په سوځ د 350 منډي جوړ کړی. چلډلی حشمت الله شهیدی 201 پټ او خیبر 43 منډي وکړي. حشمت الله شهیدی په لوبو کې د ډیر لوبغاړو په سوځولو او د ډیرو منډو په تر سره کولو سره د دغه مساوي ټیسټ لوبې غوړه لوبغاړی وپیژندل شو. او دا هم د رګبي په اړه، د افغانستان د رګبي د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې په اماراتو کې د دوی حق خړل شوی او د فائنل سیالي ورنه اخیستل شوی ده. د افغانستان د رګبي فدراسیون د معلوماتو لمخې افغانستان باید په فائنل لوب کې له ایران سره لوب کړی وای، ځکه چې په دریو لوبو کې 100 نمرې اخیستې او او درې پر لپسې لوبې خپلې کړې دي. خو د اماراتو په الاین کې د سیونز چې د آسیا د شپږو ټیمونو ترمنځ لوبې ترسره کړې دي. د معلوماتو لمخې افغانستان د یو نارجستر شوی کوچ په واسطه باندې غوښتل دغه لوبه مخکې یوسي، خو د لوبې د قوانینو لمخې افغان لوبغاړي د فائنل لوبې څخه په همدې خاطر پاتې راغلل.
ازادي رادیو اورې. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې تورشي آلته به تازه خبرونه تصویرونه هم وګوري. پته د facebook.com/azadiradio. خو خوښولې مهیروي. اوس به هم را شو د ننګرهار د ولایت شورا د کامیاب کاندیدانو د لوړی مراسمو په اړه راپور ته. دوی په داسې حال کې د لوړی مراسم تر سره کړل چې خلک د تیرې دورې له وکیلانو ناراضه دي او شکایت کوي چې وکیلانو د خلکو پر ځای د خپل شخصي ګټو لپاره ډېرې منډې تړلې وکړي. شاه محمود شینواری په دې اړه د ننګرهار ریپورت را لېږلی.
د ننګرهار یو شمیر مدني فعالان او اوسیدونکي وایي د دې ولایت تیری ولایتي شورا خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ترسره کړی. دوی دغه څرګندونې د شمې په ورځ داسې مهال له رسنیو سره شریکې کړې چې د دې ولایت سرپرست والي مولوي عطاءالله الدین د نوي ولایتي شورا غړو ته لوړه ورکوله.
د لوی خدای جل علا شانه په نامه لوړه کوم چې د اسلامي حکمونو د اساسي قانون او نورو قوانینو د ارزښتونو په رڼا کې
د دې مراسمو یو شمېر ګډونوالو او مدني فعالانو پر تیرې ولایتي شورا د نیوکې تر څنګ له نوو وکیلانو وغوښتل چې په کړو ژمنو او وعدو دې عمل وکړي.
رحمت الله زرمالم د ننګرهار یو استوګن. تیرې ولایتي شورا زه خو به د ننګرهار د یو استوګن په توګه په زغرده ووایم چې یو ډېره نیمګړې شورا وه. څنګه چې لازم او خپلې کړنې په سمه توګه ترسره نه کړلې، د دوی د دغو نیمګړتیاو یو ستر علت دا و چې دوی له چارواکو سره سمې اړیکې نه درلودې او کې درلودې هغه د خپلو شخصي ګټو د پوره کولو لپاره وي. زما هیله نو یا د دغه نوې جوړیدونکې شورا چې دا چې نوې استازي په کې داده چې خپل منځي اختلافات یو ډډې ته پرېږدي، له چارواکو سره ښې اړیکې ولري، کاری د قانون پر رڼا کې د ولس د خلکو د پاره وینه د خپل غوښتنو د پاره او په سمه توګه د نظارت وکړي. داسې نظارت نه چې دوی تنه شخصي جیبونه ډکې. زه باور یم چې دغه شورا که دغه کارونه وکړي د اختیار ده چې ولس به تر ډېر خوشحاله او کامیاب شورا به موسی.
تیر ولایتي شورا کې زیات مخالفتونه شخصي خصومتونه پال کېدل پکې دلته ډېر ټپلې پکې ولس ته دی وی زری کارم نه دی کړی، ډېرې غړي غیر حاضر ول، کاروای نه کوو، موکلین ورپسې ګرځېدل، د ولایت سره مخالفتونه، رئیسانو سره مخالفتونه، حتی تر ډېرو زیاتو په اندکو مسایلو مخالفتونه. نوی ولایتي شورا نه غوښتنه همدا ده چې ولس ته خدمت وکړي، ولس په دوی باور کړی دی، ولس رایه ورکړې ده، ولس سختو شرایطو کې دوی ته کمپاین کړی دی، دوی ته غونډې جوړې کړې دي، دوی ته خلک راټول کړي دي، د ولس دغه ستر اعتماد دوی باید پر ځای کړي.
د ننګرهار د پخوانی او نوي ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری د خلکو د نیوکه پر ځای ګڼي او په خبره یې چې په تېره دوره کې ډېرو کمو وکیلانو خپل مسؤلیت ادا کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د یوکرین په ختیځ کې نن لانجمن انتخابات ترسره کیږي. د روسیې په لاره بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې لوهانسک او دونیتسک کې د چارواکو ویلي د دغو انتخاباتو له لارې به د ځان لپاره مشران وټاکي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د لوهانسک او دونیتسک د سیمو په هغو برخو کې چې انتخابات ترسره کیږي هغه چارواکي چې ځان د دې سیمو مسؤلین بولي وایي د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به د دې په خپل سر اعلان شوو د خلکو جمهوریتونو لپاره مشران او هم ولسي شوراګانې وټاکل شي. د اوکراین حکومت د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیه او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې دغه انتخابات غیر قانوني دي او هغه به په رسمیت ونه پیژني. خو د روسیې چارواکو ویلي چې دوی به د دغو انتخاباتو نتیجه په رسمیت وپیژني. د لوهانسک د خلکو د جمهوریت په نوم مشرتابه لپاره څلورو کسانو ځانونه کاندید کړي دي چې پکې د دې سیمې اوسنی مشر ایګور پلوتنیتسکي هم شامل دی. د دې سیمې د ولسي شورا لپاره هم درې ټولنیز غورځنګونه سیالي کوي. د خپل سر اعلان شوي د دونیتسک د خلکو د جمهوریت مشرتابه ته هم د دې سیمې د اوسني مشر الکساندر زخارچنکو په ګډون درې کسانو ځانونه کاندید کړي او دوه ټولنې هم د خلکو په شورا کې د غړیتوب لپاره سره سیالي کوي. زخارچنکو دغه انتخابات مهم بللی او ویلي دي چې په دې سره به جمهوریت مشروعیت ترلاسه کړي. هغه د تېرې جمعې په ورځ د دې سیمې د یو پوهنتون محصلینو ته په خبرو کې وویل دغه انتخابات به چې د نومبر په دوهمه نیټه ترسره کیږي له دې پلوه هم ډېر مهم وي چې په دغه اساس وخت کې به زموږ جمهوریت مشروعیت ورکړي. بل ډول انګیرنه به بې معنا وي. په صداقت دا وایم هر څه چې مخکې ترسره شوي وو، یعنی د عالي شورا خلک هغه کسانو چې په خپل ځان د دې شورا غړي معرفي کړي وو، دوی فعالانو تند انقلابینو، خو په حقیقت کې دوی خپل ځانونه نومولي وو. د دونیتسک د خلکو د جمهوریت دغه مشر دغه راز وویل چې د دغو لانجمنو انتخاباتو له لارې د خلکو په غوره کېدو سره به هغوی مشروعیت ترلاسه کړي. د روسیې په لاره بلتون غوښتونکو چارواکو پرون وویل چې 3 میلیون رای پاڼې چاپ شوي او د انټرنیټ له لارې د رایه ورکولو بهیر 4 ورځې مخکې پیل شوی و. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له امله په سلګونو زره کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او یو زیات شمېر اوس په روسیه کې ژوند کوي. دغه انتخابات نه د اوکراین پر قانون برابر دی او نه هم د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرې څارنه کوي. پر دغو انتخاباتو نړیوال څارونکي هم څارنه نه کوي. خو د دې سیمې چارواکي ادعا کوي چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له 150 تر 180 پورې څارونکي دغه انتخابات څاري. اوکراین او د نړیوال ټولنې ډیرو غړو ویلي دي چې دغه انتخابات به په رسمیت ونه پیژني او ویلي دي چې هغه د منسک د سپتمبر د میاشتې له موافقې سره چې د اوکراین روسیې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او د سیمې د بیلتون غوښتونکو ترمنځ رامنځته شوې ده په تضاد کې دي. خو مسکو ویلي دي چې دغه بهیر د منسک له موافقې سره سمون خوري او ژمنه کړې ده چې نتیجه به په رسمیت وپیژني. مسکو تر اوسه پورې په دونسک او لوهانسک کې په خپل سر اعلان شوی د خلکو جمهوریتونه په رسمیت نه دي پیژندلي او همې هغه ادعاوې چې ګوند دا هیواد د اوکراین په ختیځ شخړو کې لاس لري رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولسو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. تاسو هم درس کولای شئ که چیرته انټرنیټ مو خو وینئ نو د ازادي راډیو خبرونه البته ژوندۍ خبرونه او سپتي خبرونه د ازادي راډیو پر وی پاڼه واوري پته ده ازادي راډیو ټکی اورګ. ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه هم لزانه سره خوښ کړی شیبه په شیبه تازه خبرونه حل تلويږي. هم درس خاکسونه چې تاسو د ازادي راډیو وی پختو فیسبوک باندې تر لیګې د پیغام لري هلته هم ستاسو نوم سره یو ځای خبريږي د خپل سیمې خولي او تازه تصویرونه مخترولېږي تر سو په فیسبوک کې خبر شي پته د facebook.com/azadiradio. په همدې سره رسیدو د خبرونې پای شي بوتل دی ورسته به د ورکو شوې ځانو پروګرام خبر شي
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. زه امان الله امیرزایم دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به هم د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکښوي عزیزان او دوستان نټوي. خو له نیکه مرغه دوه داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کوم کې چې د تاسو ځینې ورکښوي عزیزان او دوستان پیدا شوی دی او اوریدونکو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم لرو. خو که تاسو خپل ورکښوي عزیزان نټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوړيږي او کله چې ازادي رادیو ته تاسو اس ام اس را لګي دا اس ام اس تاسو کولای شي چې د افغان بیسم د 93 شمېر لار نه مونږ ته راوړيږي. کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لګي لطفا په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دا غا چانوم واخلئ چې لټوي او په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ډیر مننه زندو راځي چې دغه پروګرام تر پای وورو کېدای شي چې کوم ورکښوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان نټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکښو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو راځي چې پروګرام په غو ایمیل پایل کړو کوم چې موږ ته یو ګران ورور په نوم د عبدالله را لګلې دی. د خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. دغه ګران ورور په خپل ایمیل کې لیکي چې د لوی اختر نوروسته د یو شخص په اکل چې نوم یې دی صدیق د ازادي رادیو لاره نه کوم داسې پیغام خبر شوی چې دغه کس پیدا شوی دی. دای د صدیق پاک له موږ څخه معلومات خوړي. ګران وروره د تاسو د ورکښوي عزیز پاک چې صدیق نومیږي د ازادي رادیو په خبرونو کې داسې پیغام موږ نه د خبر کړی او ما په آرشیف هم داسې یو نوم پیدا نه کړ. نو دا غوړې د تاسو ایمیل مو ولوسته کېدای شي چې د غورور خپل تاسو ته ټلیفون وکړي او یا هم هغه کسان چې د صدیق پاکله معلومات لري نو حتمان به تاسو ته ټلیفون وکړي. یو ور بیا هم وایو چې د ورکښوي نوم صدیق ده، د پلار نوم غلام رسول ده، د پکتیا د ولایت د زازیاروب له ولسوالۍ څخه ده. که څوک د محترم صدیق پاکله معلومات لري نو د ده ورور ته چې فاروق نومیږي په دې شمېره تلیفون وکړي 0 و 2 0 شپږ شپږ و 8 2 او یا هم سید ولی ته په 0 و 4 5 شپږ 3 0 5 او یا هم دغه ورور ته چې نوم یې عبدالله ده په دې شمې تلیفون وکړي 0 و 3 3 4 2 3 0 4. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران دوستانو، راځي چې اوس هغه دوا ټلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې د زینو ورکوښو عزیزانو په خپل په کې معلومات دي. اول به هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې ورور موږ ترا لګلای دی او خپل نوم نه درخسته خو ویلی دی چې د سردار محمد ملنګار په خپل معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
یو نفر بلاک کړی دی د سردار محمد ملنګار په نام در چا کریم سید پردا شرای جماعت ځان کوی سفر درس څنګه سلی ور 2015
پیغام وو ورت. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته د یو ټلیفوني پیغام خبر کړو چې یو ورور د غزنی له محبس مون تر لګلای دی. دی وایي چې د عجب کول پاکره معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه یو تن مشهدون کې د غزنی له محبس خبرې کوم. یو تن الګ دی چې عجب کول نمیږي او دی شرګل زوی ده. دی وایي چې زه دغه اوسېدونکی یم، د لشکرګاه ګریس ولسوالۍ اوسېدونکی یم، د ورمز د کلي. دلته خو دغه چې وایي د اصلي عصبي غوندې هم ده. نو دی تقریبا 2-3 میاشت کېږي له کوره راوتلی ده، او یوه میاشت کېږي چې دلې تقریبا 15 ورځې به کېږي چې بندې ده. 20 ورځې به کېږي انشاءالله. نو موږ د اسلامي فریضې له مخه دغه مه لازمي وبلله چې که د ده مور و پلار د ده په حق له باندې د ده ورور کوم د دې په اړه معلومات غواړي. د دونم عجب ګل ده. دی وایي د پلار نوم شهید ګل ده. تقریبا 1415 کلو به دغه هلک نو دلته غزنی په محبس کې بندي ده، او دا زما د تلیفون شمېره ده 0 و 1 4 4 5 6 6. یو وار بیا دغه دغه تکراروم نمبر. که د عجب ګل په هکله څوک معلومات غواړي یا څوک د هغه اورېدي موږ نو د په هکله دې راشي دلته د غزنی محبس ته.
ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ازادي راډيو خبري په ازادي راډيو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته هوګیست کداغه پروګرام تاسو په ازادي راډيو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډيو انټرنیټي پانه تلاشي او دغه پروګرام له سره ووري د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com ګران دوستانو اوس ور ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ګل محمد ته رسید ولایت بناري د زما یو ورور ورکړه ګل زمان نیګي د خان محمد زوی ده د غزنی د ولایت ته د ادو کاله کیږي سنادرا کده مو دې سخت پریشان یو که موږ ته هر مسلمان خبر راغله 2000 روپۍ جایزه یې نام کومه او زما د ټلیفون نمبر د 0 او 6 یو شپېته 3 سوه 9 زما د ټلیفون نمبر 0 او 6 0 او 6 یو شپېته 3 سوه 9 دا مې ټلیفون شماره ده پر دغه کار چې له ما سره ټلیفون وکړ دی هغه ته مهرباني دی.
بلې السلام علیکم زده المن ولایت د خنشند ولسوالۍ زخه حیات خان خبرې کوم. زما یو ورور چې په نامه د عبدالکریم او د پلار نوم یې جمال الدین دی د لس کال کېږي چې نظر راکړي که چیرې یو مسلمان ورور ته معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 و 0 و 5 5 2 5 8 بل نمبر دی 0 و 0 3 9 8 0 و 4 0 کوم خدمت نه سلام علیکم ار مسلمان وروته چې دراک وی بس مرسته د غشمیرو باندې اړیکه ونیسي جایزه لري د خو سلام.
ولی السلام علیکم زمان عمر کولا وی له خوست ولایت ستر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ جو تره ورک شوی دی چې غریب خان دی، دی ته خپل د پیغام خبرې ورسوي یا چا ته معلومات وي ما ته دې په دغه شمېرې ټلیفون وکړي. سفر وسه نوي نوي زلا سواریا یو ځل بیا دې ټلیفون شمېرا سفر وسه نوي نوي زلا سواریا
معلومات رنگ ہوئی پر بری بری ات بری درش مان سپر اجاز می سو تین دین بری بری سو ات دیر بری برش مان سپر و سپر بری نس سپر ات بری نت ز دوش من مو پران و وسرا.
السلام علیکم ز محمد عبد الله کندهار لا تفاصيل الاسلامي ما وتندار دی بری کال وقت کی ز خپل فور نه درت سو ای ز خپل لم معلومات محمد افضل ہر مسلمان رو کے پڑھ معلومات لری جگہ لمبر تجے زنگ رہو صفر و صفر سلور و دری دری شپاز نه سلور د تلیفون شمیره یو بل ځل بیا تکرار وم صفر و نه شپاز یو و و اته اته.
السلام علیکم زه بلال ارمن ولایت سنگین د ولسوالۍ د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما ماما شله تقریبا 15 دیش کار کیږي چې دغه جنگوړه مله نظر کاڅیږي او نو ما د در خیال کوم چې یو شیرین نومې دی بل سرور دی بل بازار دی او د پلار نوم یې باغ کا دی کثیر دی خپل نه زغوري او یا بل څه د دې معلومات لري. د کونړ ولایت څخه سره ولسوالۍ دی کثیر دی زما زغوري یا بل ورور دی دې معلومات لري دغه پدغه نمبر کې زما سره تماس ونی چې څه پر اجازه اتا چې شپږه ده وسو څلو څلور یې واره ځا تکرار او څه پر اجازه اتا چې شپږه ده وسو څلو څلور.
زه د هلمند ولایت بغلان د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې زمر یو کشر ورکته چې نوم یې امیر محمد دی او دا جلال نظر کا زوی دی. نو تقریبا دا یو نیمه د دوی نیمه میاشت کیږي چې دوی ورکته نادره کده کچیر هر چاته معلومات وي چې دوی مثلا یا زما سره دی یا پر پلانیت ځای دی که هر چاته معلومات وي نو موږ ته په دغه شماره زنګ وي چې 02 02 8 15 03 4 او یا دې په دغه شماره زنګ وي چې 02 02 8 15 03 او شپږ پنځه په دغه شماره کې چې دغه هر چاته د دغه ملک معلومات چې نوم یې امیر محمد دی دا جلال نظر کا زوی دی او د ګرځي بغلان د وطن دی چې کرایه به دانه کنه میږي که چیرې هر چاته معلومات وي نو په دغه شماره دی بیا موږ ته زنګ ووي چې دا یو نیمه میاشت کې دی نادره کده چې هغه 02 02 8 15 0 او درې شپږ څلور یا مثلا 02 02 8 15 0 3 5 15 په دغه شماره دې موږ ته زنګ وکړي که چیرې یا چاته معلومات وي او یا مثلا د چا سره وي او یا د خپل اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ وکړي. السلام علیکم.
زه د خلا د کندهار ولایت د معروف د ولسوالۍ نه خبر کوم. زما یو خوی دی چې د فضل محمد په نامه دی او د ملا رز محمد اخوند دی. دوی د نن څخه تقریبا اوه اته کاله مخکې د کور څخه نه درته شوی دی که د هر چا په د هر مسلمان سره د دې په اړه کې معلومات او یادې بخښله ما زغاوري نو په دې شمېره کې زما سره تماس ونیسي. صفر آیا شپږ اتیا یو دېرش یو نیم څلور او که هر چا پیدا کړي هغه ته کافي اندازه انعامات هم ورکول کېږي. وسلام، نور مو وخت نه وي.
بلې، زه عبدالباقی یم د هلمند ولایت لشکرګاه د ښار څخه. دا پیغام د ازادي راډیو د ورکو عزیزان خپرونې ته سپارم. زما یو ورور د ګل محمد په نامه دی چې د محمد غوث اکا زوی دی. د تیرو څو کلونو راهیسې زموږ څخه نظاره کړی چې ایران بدللی دی. که هر مسلمان ورته معلومات وي په دې اړه زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر و و درې پنځه دوه څلور درې، شماره یو ځل بیا تکراروم. صفر و صفر و و درې پنځه دوه څلور درې.
السلام السلام علیکم، زه علی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم څخه حاکم زما پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. چې زما ورور په نوم د ځاځي شپږ کاله دمه خلکو راوتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور ځاځی کې خپل نوم درنه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دې وویني او یې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه شوې ده. که دا یې زما غږ په خپله اوري او یاد دې انډیوالان اوري، ایمانوي ورور یې له مخې لاندې اړیکه ټینګه کړې او خپل درې لکه افغانۍ جایزه لیدلې. د اړیکې شماره د صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش. د خدای په امان.
د ورکه اعلان تازه ګل د ملا عبدالمجید اخونزی د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د خنجکر کې د کلي اوسېدونکی وکاله کېږي چې دی نادرکه دی. که دغه اعلان دی خپله اوري او یا د ده په هکله څوک معلومات لري او دغه شمېره دې تلیفون وکړي: صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر یو اووه صفر. بله شماره ده صفر دوه صفر دوه اته سوه پنځوس یو سلو اووه یو سلو شپږ.
میر عبدالخالی هم د کارتنات څخه کمه شپږ میاشتې کېږي ورک دی او په غوږو کون دی او په ژبه ګونګ دی، خبرې نشي کولی. څوک چې په دې اړه معلومات راکړي، څوک معلومات لري لطفاً موږ ته معلومات راکړي او په دې شمېره ټلیفون وکړي: صفر اووه سوه نهه اتیا نهه شپېته څلوېښت نهه شپېته.
خبر کوم لکھوٹی چکا ہمایوں کا زید رحمان نمیگی محمد حسین زید لسکال کی چورک تھا تو تیرا اس کا کہتا ہے ٹیلی فون کر پاکستان کی بن گئی ہے ماں پاک معلومات رات ایڈیا مہربانی بھائی. ہم غزنی دی ولایت دی ولسوالی دی میدا باغ بالا جی کلی دے دو دماغ دی ٹیلیفون شمیر دے صفر در دو یو ات یولس تیت اتیس. یہ والے ٹیلیفون نمبر بھی اچ کرا رہا ہوں: صفر در دو یو ات یولس تیت اتیس.
رحمت الله احمد زید لوګر د عز ولسوالۍ ده. تاسو سره اړیکه نیولې ده. زمونږ یو ښه کلک او دوست انډیوال د نعمت په نامو نعمت نوم دی او د ملا په نامو مشهور دی. که موږ نه نادرکه شوی ده، دا درې کاله کېږي چې زمونږ نه نادرکه شوی دی او کاته په اړه معلومات یې صفر شپږ اویا شپږ اویا درې پنځوس پنځه سوه شپېته نمبر باندې دي. موږ سره اړیکه ونیسي او خپل دری لکه افغانی انعام دی هم ترلاسه کی.
چې زه د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د زمبوري د کلي صدا پیغام پیردم. زموږ یو د اکا زوی در کولا په نامه ورکړي دا دولس دیارلس کاله کېږي چې ورځ شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د په هره معلومات چې دغه شمېرې ته جنګ ووي د عبدالله اکا زوی دی. زه عبدالنافع خبره کوم: صفر اویا پنځه سوه پنځوس پنځه څلوېښت اته اتیا. یو ځل بیا شمېره تکرارم: صفر اویا پنځه سوه پنځوس پنځه څلوېښت اته اتیا.
سلام علیکم، زه کوثر غزنوي له ایران تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو عزیز د یوسف په نامه باندې دی چې د ګول زوی دی د غزنی د ولایت د اجرستان د ولسوالۍ ده. دا بیا د څوارلس کاله کېږي ما راکسوی ده په ایران کې. که څوک د ده په اړه باندې کوم معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شماره تواس ونیسي. شمارې نمبر هم دی 0945 2500 4000.
مزدور ګرځېدلي ډېر سړي شوي زما یو ورور دی د هلمند ولایت څخه یمه راکړه شوی دي. تقریبا نن شپه دیورسمه ده. که دغه هچا ته معلومات وي سردار محمد نومېږي، تاجسند ورور دی، مشر ورور یې عبدالولي نومېږي. په دغه شماره باندې زموږ سره تماس ونیسئ. که دی خپله زموږ دغه اوري یا چا ګر کړی وي په پوسته کې وي یا څنګه وي یا څنګه وي، نو زموږ څخه دا خواهش کوي چې موږ ډېر سړي شوي وروره دغه زموږ پیغام تاسو نشر کړي. والسلام.